آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د وري 28 ده چې 2014 میلادي کال د اپریل 14 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي او په افغانستان کې د سهار 5:00 دي. د مهمو خبرونو غټ کې
افغان حکومت وایي چې د قندوز پر ښار د طالبانو برید پر شا تمبولې دي. پاکستان وای ایس ای په افغانستان کې د سی ای پر مرکز په برید کې لاس نه درلودلی او د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د داخلو خواو څخه غوښتي چې د سولې د خبرو د پیل مخ کې د خپل اختلافات حل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو په قندوز باندې حمله کړې. چین وای چې سکال اقتصاد وده وکړه. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند دواړو کاندیدانو تلویزیونی مناظره وکړه او ساینس پوهان وای چې د ځمکې په مخ ژوند د شپږم ځل لپاره د یوې غټې تباهۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. لومړی به د حاسب الکوزینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
طالبانو د قندوز پر شار باندې د سلور خواو څخه بریدونه کړی دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دغه بریدونه پر شا تمبولې دي. د پولیسو د سپینزر زون قماندان شیر عزیز کمال وایي چې په مالی وخت د جمعې پورز سلور بجې طالبانو د قندوز پر شار د سلور خواو څخه برید وکړي مګر د بریدونه پر شا وتمبول سول. پاکستان پروند جمعې پورز هغه د اغانی رد کړی چې وای ایس ای د حقانی د شبکې سره مرسته کړي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د سی ای پر یو مرکز باندې برید وکړي. د امریکا په محرم اسناد کې چې په دې ورستیو کې فشار سوی راغلی دی چې د پاکستان د استخباراتو یا ایس ای یو افسر د حقانی شبکې ته $200,000 ورکړي چې د خوست په ولایت کې چې د پاکستان سره په سرحد کې پروت دی د سی ای پر یو مرکز باندې تورستی برید وکړي. دا برید د سی ای په تاریخ کې تر ټولو خراب برید بلل شوی دی. په برید کې د سی ای و افسران وژل شول او شپږ تنه نور یې ټپیان شول. د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پروند جمعې پورز ویل چې موږ په حقیقت کې په هغه وخت کې حیران او حکو پکس وو او د امریکایانو په وژل کېدو خوابدي سو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې په غاړه اخیستی دی چې د مسؤلیت منلو ویډیو یې هم پرته ده. په پیل کې د اردن پر یو ډاکټر باندې تور ولګول شو چې دا برید یې کړی دی. هغه د القاعده او امریکا دواړو د پاره جاسوسي کوله خو نوي اسناد بیا ښیي چې ایس ای هم په دغه برید کې کلیدي رول لوبولی دی. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چین په جنوب سمندرګي کې د امریکا نظامي بیړۍ ته ورغلی چې په سیمه کې امنیت ته د امریکا پر تعهد باندې ټینګار وکړي. په دې سیمه کې د چین او څو ګاونډیو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر جنجالونه پیدا شوي دي. ښاغلی کارټر پرون د جمعې په ورځ د فلیپین سره د امریکا د ګډو پوځي تمریناتو د پای په مراسمو کې د چین د جنوب سمندرګي په سیمه کې د امنیت پر اهمیت باندې خبرې وکړې. د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې دا دویم ځل دی چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په سیمه کې د امریکا جنګي بیړۍ ته ورځي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ټولو داخلو خواو څخه غوښتي دي چې د سولې د خبرو د پیل مخ کې دي خپل اختلافات حل کړي او دغه هیواد یو کلنی شخړې ته دي یو حقیقي سیاسي حل لار راوباسي. اسماعیل اولد شیخ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې یمن اوس په یوې حساسې شیبې کې دی. یوه لاره د سولې پر خوازي او بله لاره به یوازې بشري او امنیتي وضعیت د ناورین پر لوري بوزي. نوموړي ویل چې د سولې د خبرو کامیابي چې ټاکل شوې د دوشنبې په ورځ په کووېټ کې پیل سي په دې پورې اړه لري چې ټولې خواوې تفاهم وکړي او عزم ولري چې موافقې ته به سره رسیږو. هغه د امنیت د شورا پر غړو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو غږ وکړي چې د دې بهیر څخه د ملاتړ وکړي. د برازیل سترې محکمې د دغه هیواد د ولسمشر ډیلما روزف هڅې چې خپل د استیزا مخه ونیسي رد کړې دي. دغه هیواد سترې محکمې پرون د جمعې په ورځ یو ورځ وروسته له هغه نه چې دې محکمې استراري غونډه راوبلله رایګیري وکړه. دا کار به د روزف قدرت یو غټه ضربه ای ځکه د محکمې د پریکړې وروسته به اوس دغه هیواد کانګرس هغه استیزا کی د محکمې د حکم وروسته د کانګرس د استازو د مجلس غړي به د یک شنبه پورې درېګری وکي چې میرمن روزف استیزا کړي او کنه وروسته یې شمیرې نشي چې د کانګرس دوه په درو کې غړو ته چې د استیزا لپاره ضرورت دی نږدې سوي دي که چیرې د استازو مجلس د هغې پر ضد رایه ورکړي نو د کانګرس د سنا مجلس به د دې صلاحیت ولري چې د روزف پر ضد چې پرې تور دی چې د بیا انتخابېدو دپاره یې درغلي کړې ده محکمه دایره سي میرمن روزف پر هغې باندې لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د استیزا لیدل یې بې ځایه دي په جنوبي سودان کې د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون ترمنځ نوې نښتې سوي دي دا په داسې حال کې ده چې یوازې 15 ورځې وروسته به د یاغیانو پخوانی مشر رایک مچر جوبا ته ورورسېږي د اس پی ایل ای سیاسي اپوزیسیون یو نطاق ویلی دی چې حکومتي ځواکونو د روکنا په سیمه کې د دوی پر اډې باندې برید کړی دی حکومت دا مني چې نښتې سوي دي خو پرېکړې خو پرې د یاغیانو پر ځواکونو باندې وراچي په نښتو کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي خو یوې خوا هم د خپلو تلفاتو شمیر څرګند کړی نه دی او رسې خبر دا چې په داسې حال کې چې د داعش پر ضد جګړه روانه ده د عراق د کوردستان په سیمه کې سیمه ییز انجینران د کوردي ځواکونو سره چې د پیشمرګه په نامه یادیږي مرسته کوي چې په وسلو کې نوي آلې ورنصب کړي سیمه ییز انجینران وایي چې د دوی دغو آلو له امله د کوردي ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی دی دغه انجینران وایي چې دوی په لږو امکاناتو باندې دا کار کوي او داسې خاصه مالي مرسته هم نه ده ورسره سوې خو دوی دې ته ژمن دي چې د کوردي ځواکونو سره مرسته وکړي ځکه د دوی په وینا باید د داعش مخه په هر قیمت چې ونیول سي دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري طالبانو د قندوز په خار باندې د څلورو خواو نه بریدونه کړي دي خو حکومتي چارواکي وایي چې د طالبانو بریدونه په شا وتمول نور تفصیل له قندوز نه زمونږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري
په قندوز کې افغان ځواکونو د حمل له 15 منټه را پدې خوا د مخالفو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي خو مخالفو وسلوالو طالبانو هم د عمری په نامه د عملیاتو اعلان کړي وسلوالو طالبانو د عمری په نامه د عملیاتو له اعلان وروسته د قندوز پر خار او څلور ولسوالیو باندې بریدونه کړي د پولیسو د سپینزر زون قماندان شیر عزیز کامل وایي چې د جمعې په سهار څلور بجې طالبانو د قندوز پر خار له څلور خواو څخه بریدونه وکړل مګر بریدونه په شاتمبول شوی دي هغه وایي چې په دغه جګړه کې د طالبانو تر و ډیر شو زیات وسلوال وجل شوی دي
مګر خو عملیات د سپینزر د حمل نه شروع پرون د راند طالبانو هم یو پلان دی زو څو پرون د مری خو دغه پلان په باندې نن په څلور بجو شوی د عمله وکړه په قندوز د څلورو خواو نه ډېر غټ حمله کړې وه مګر په شام وتپل د اضافتر د اوو دېرشو نه دی ولیدلی او جنګ فیدن دوام لري همدې شکل د ملکي خلکو تلفات نه لرو زمونږ دوه په مجموع کې د ټولو امنیتي ارګانو مونږ شهیدان لرو او د دوی په مقابل کې د دښمن مونږ د څلوېښتو نه زیات
له بیګاره یې سي د قندوز د خار شاو خواسي مو حضرت سلطان کنم تلوکا بوز او لودینو کې سخته جګړه روانه ده د قندوز د خار په فضا کې هليكوپټرونه او جیټلو تکي پروازونه کوي او کله کله راکټ ولي نن د جګړې د پایل نورسته د قندوز د خار غنه غونه کم شوی او د خار په عمومي چوک کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي د خار اړوند سیمه لودینو کې هم د محلي پولیسو پوسټي مخالفینو نیولې دي د دغه سیمې د محلي پولیسو یو تن قماندان وایي چې دوی له قماندانۍ څخه د مرستو غوښتنه کوي خو مرسته ورته نه رسیږي
ملاری پوسټ او د یو کچو پوسټونی ولې اوس څنګه دا حالت روانه ده خبرې راځي چې څنګه سره دا مانه کوي تلفات د یو د معلومات نشته ده خلکو روه کمزورې دولتي خلکو کنه چې په جنگ باندې باندې سین دي ولې تسلیم شو پاس ملاری دې باندې خو کې تلفات نه لري پنځه یار د شل نفر به یو خاطر د بریټ کړي د ترانسپورټ باندې او یو 20 نفر به راغلي پاس ملاری پوسټ باندې هیڅ نه څنګه کمانډان نه تمزنګو کمانډان دې رئیس امنیت تمزنګو ټول پریزان کې واټوي څو خبره و طالبانو ونیول طالبانو نه پوسټي ونیول کوم دولت شوې نه به د اړین نظر نو موږ په صحه کې اسن
د قندوز عام خلک ویر لري چې یو ځل بیا جګړه د خار منځته ونه رسیږي خو امنیتی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به دا ځل له قندوز څخه دفاع وکړي او قندوز به سقوط ته پرې نږدي د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی پر دغه ولسوالۍ د برید په اړه داسې وایي
نن سهار تقریبا څلور نیم یا پنځه بجې طالبانو د امام صاحب په بازار باندې حمله وکړه د اشناغشلاق په سړک باندې د امام صاحب په ښار حمله وکړله چې دغه حملې تقریبا د ماسپښین د مانځه پورې دوام وکړ چې داخلي پولیسو د محلي پولیسو ملي اردو دوی ټول په جنګ کې شامل وو ته بیا یو څو د سپیشل فورس قواوې راغللې او طالبانو عقبنشیني وکړله او مخکې لاړل خو اوس هم د الګردي د طرفونو نه د ډزو اوازونه راځي
د طالبانو لخوا د قندوز پر خار او په څلورو ولسوالیو کې پر مرکزونو بریدونه شوي په ځینو سیمو کې د محلي پولیسو پوستې نیولې او په ځینو سیمو کې شاته تللې دي خو د قندوز د خار اوسیدونکو لدې اندېښمن دي چې یو ځل بیا به ورته په جګړو کې مالی او ځاني تلفات ورسیږي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
تاسو د خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري په واشنگتن کې د مخوستن اسبجی او یو څولېخ دقیقې دي چین وايي چې د 2014 میلادي کال په لومړی ربع کې اقتصادي وده 6.5% وه او دا په 2009 میلادي کال کې د اقتصادي بحران د بیل کېدو نه وروسته تر ټولو سوکا وده وه نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال جیف کاستر په ریپورت کې د روخان نورزی نووري
د چین د ایسایي ملي ادارې ویلي دي چې د 2015 کال د اخیرو درومیاش په پرتله چې اقتصادي وده 6.8% وه د 2014 کال په لومړی درومیاش کې اقتصادي وده سوکه وه او دغه وده 6.5% وه یعنی 0.1% کمه وه خو دغه ادارې ویلي دي چې که څه هم دا وده وروسوي ده خو بیا هم د چین د حکومت د توقعاتو مطابق ده او هغه دا چې باید اقتصاد د کال په مجموعي توګه 6.5% وده وکړي د چین د ملي احصایې د ادارې یوان شین لایون نن د سوکې اقتصادي ودې د عواملو په اړه دا سی وویل په دې حاضر وخت کې نړیوال وضعیت پیچلی دی او په چټکۍ سره تغییر خوري او د چین د باندې یو شمېر داسې فکتورونه سته چې اقتصادي بې ثباتي پیدا کوي په کورنۍ برخه کې بیا اقتصاد ډېر اساس پړاو ته رسیدلی دی او د خنډونو نه تیریږي چې د اقتصادي بنسټونو د برابرولو له کبله راپیدا سوي دي په عین وخت کې دا اقتصادي بنسټونه د مشکلاتو سره مخامخ دي ویان زیاته کړه چې که څه هم مشکلات سته خو دوی باور لري چې د چین اقتصاد به په 2014 کال کې شوي د چین دولتي مطبوعاتو نن وویل چې د چین ملي ناخالص عایدات 2.4 تریلیون ډالر کیږي د چین چارواکو د اقتصاد د بیرته شکولو لپاره د سود کچه راټیټه کړې ده او په عامو خدماتو کې پانګه اچولې ده په دغه کار سره چین هڅه کوي چې په تولیداتو او د محصولاتو په صادراتو باندې خپل اتکا کم کړي
هغه رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2.89 اف ام 3.15
حسرت می پستونی کی نختی دو بوغلب می پستونی کی نختی دو بوغلب می پستونی کی نختی د چاته بپزړم مسافر وخت از د چاته بپزړم مسافر چې وهلې او چې خلې مسافر چې وهلې او چې خلې مسافر مود کېږي مسلم مسافر
امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
په واشنگتن کې د مخوستن اسبه جی او نه څولېخ دقیقې کیږي د سیشن به پورز د نیویارک ایالت کې د جمهوریت ریاست مقدماتي انتخابات کیږي د انتخاباتو مخکې د دیموکرات ګوند دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او سناتور برنی سندرز تلویزیونی مناظره وکړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال مایکل براون په ریپورت کې لروخان نورزین ووري
په مناظره کې سناتور سندرز او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په یو بل باندې سخت انتقادونه وکړل سندرز کلینټن په اړه خپل خبره چې دغه په قضاوت باندې شک لري تکرار کړه هغه ول چې شک د دې لپاره لري چې هغه د عراق د جګړې ملاتړ کړی وو او د خپل انتخاباتي مبارزو لپاره د غوټو شرکتونو او بانکونو مالی مرستې منلې دي خو سندرز په دې کې پات راغی چې دا وشه چې کلینټن دی د دغو مالی مرستو په مقابل کې د بانکونو لپاره کوم کار کړی وي
The proper response in my view is we should break them up and that's what
مناسب جواب زما په نظر ده د چې موږ باید بانکونه مات او په وړو بانکونو یې تبدیل کړو او دا هغه څه دي چې زما پیشنهاد سوی لایحه غواړي هیلری کلینټن په جواب کې د مناظره کوربنې ته وویل
Well, as you can tell, Dana, he cannot come up with any example because there is no example.
Dana tasvini che aga subut na lari. Aga yawa da se bilga nishi khodale aw da se bilga shta dena.
میرمن کلینټن ویل چې سندرز د هغې په خلاف دروغ وایي چې هغې د وال سټریټ یا لو شرکتونو نه ډېرې مرستې اخیستې دي. کلینټن هڅه وکړه چې هغو پوښتنو ته ځواب ونه وایي چې هغې لوی مالي ادارو ته د پیسو لپاره ویناوې کړې وې. هغې ویل چې د دغو ویناو متن به یوازې هغه وخت پور کړي چې نور کاندیدان هم دغه کار وکړي.
رازی چې عین معیار اریو ته وټاکو. ار وخت چې ټولو دا کار وکړ زه به یې هم وکړم. رازی چې عین معیار د مالیې د جمع کولو دپاره وټاکو او دا تم وکړو چې هر یوې عملي کې او بیا یې په نورو برخو کې عملي کړو او مخکې ولاړ شو.
زه به د خپل ویناوو چې وال سټریټ ته مې د بندو دروازو تر شا کړی دي ټول متنونه خپاره کړم. ما نه د $2,500 لپاره، نه د $2,000 لپاره، او نه هم د 2 سنټو لپاره ویناوې کړي دي. داسې ویناوې نسته او دوهم دا چې موږ به د خپلو مالیاتو اسناد هم خپاره کړو. دواړه کاندیدان په نیویارک کې ډېر پلویان لري، خو د مناظرې نه مخکې د نظر معلومولو سرویګانې ښودلې ده چې کلینټن تر سندرز په دغه ایالت کې مخکې ده. میرمن کلینټن د سازو د شمیر په حساب هم مخکې ده او نیویارک په دې هم مهم دی چې هغه به کاندیدیدو ته ورنږدې کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
او دا هم زمنګ د دې لمړی نیم ساعت سهرنې په توخ پرونی ورسته مطلب په نړۍ کې د ځنګلي او سمندري حیواناتو نسل د نابودۍ سلسله ل خپل عادي حالت نه تقریبا زر چندا ګړند شوې ده او ساينس پوهان په دې باور دي چې د ځمکې کره د شپږم ځل لپاره د یوې کتلې یا ډلیزې امها او نابودۍ په لورې رهي ده. ساينس پوهان وایي چې دا واقعیت ورته د قدیمي حیواناتو د فوسیلونو د مطالعې نه څرګند شوی دی. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې روزنی سکربل د رپورټ مهم ټکي په ځسې سلیمان چاته ستا دروورم. د فوسیلی ریکارډونو ته مطالعه په دوران کې معمولا ساينس پوهانو ته دا واقعیت څرګندېږي چې د ځمکې په مخ د کتلایي یا ډلیزې نابودۍ نه وروسته ځنګلي او سمندري مخلوقات خپل ژوند څنګه بیرته پیل کوي او نسلونه دوام کوي. او د فوسیلونو مطالعه انسانانو ته په دې اړه هم ګټور معلومات ورکوي چې که د ځمکې په مخ ژوند د شپږم ځل لپاره د نابودۍ سره مخامخ شي څه باید وکړي. تقریبا 250 میلیونه کلونه مخکې چې د یو ډیر غټ آتش فشان یا اور غورځون کې نه په میلیاردونو ټنونه غاز فضا ته وخوت او د ځمکې په اټموسفیر کې تیت او پرک شو، چاپیریال او اقلیم یو دم دومره ګرم شو چې د ځمکې په مخ د سمندرونو کیمیاوي جوړښت او ساختار په فوق‌العاده توګه بدل شو. د آتش فشانی چاودنو نه وروسته د ځمکې په مخ په سولو کې 95 سمندري حیوانات او په سولو کې 50 د وچې مخلوقات مړ شو. ساينس پوهان وايي کوشش کوي چې د وژل شوو مخلوقاتو د فوسیلونو د مطالعه کولو په مرسته ځان په دې واقعیت پوه کړي چې له دومره غټې تباهۍ نه وروسته ځینو سمندري او ځنګلي حیواناتو په څه ډول وکولی شو چې وده وکړي او نسل ژوندی پاتې شي. د دغه قدیمی فوسیلونو په جمله کې چې ساينس پوهان یې چیړي یو فوسیل چې هغه ډیر په غور مطالعه کوي د ټیرا سیډز یا د لستروسور په نامو د یو غټ پستاندار حیوان هډوکی دي. امریکایي پیلنتولوجست یا لرغون پیژندونکي کین انجلزیک چې د شیکاګو په فیلډ میوزیم کې ل خپل ملګرو سره یو ځای په دې اړه څېړنه کوي چې دغه حیوان نسل د ځمکې په مخ د ژوند له نابودۍ نه وروسته په څه شکل خوندي پاتې شو. د خپل ټیم په ملګرتیا د لستروسور په فوسیلي کالبوت په لابراتوار کې مایکروسکوپي څېړنې سرته رسولې دي. امریکا غږ ته وویل چې د هغو معلوماتو په رڼا کې چې د څېړنو په دوران کې ورته په لاس ورغلي دي داسې معلومیږي چې د عامې یا ډلیزې نابودۍ نه مخکې لستروسور 14 او 14 کلونه ژوند کاوه او د بدن هډوکي تقریبا 2 متره اوږده وو. کله چې موږ د څېړنو په دوران کې د پریمیان ټراسیک هډوکي لرونکي حیواناتو د نسل د نابودۍ د عواملو د معلومولو سرحد ته ورسېدو پوره تفصیل راته څرګند شو او معلومه شوه چې اوس د ځینو سمندري حیواناتو د عمر موده معمولا 1 کال او 2 کاله وي. په سرعت نسل ډیریږي خو د عمر موده لنډی. یو تازه څېړنه چې د ساينټیفیک ریپورتس په میشتنی مجله کې چاپ شوې ده وایي چې د دریم ځل لپاره د ځمکې په مخ د حیواناتو د نابودۍ وروسته که د شپږم ځل لپاره هم د ځمکې په مخ د هغوی نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شي، امکان لري چې د ژوندي پاتې کېدو چانس او امکانات به په موجوده نامساعد چاپېریال کې په 16 کې له 14 تنه زیات نه وي. انجل زیکویل چوای په چټکۍ پیدا کېږي او په ځوانۍ کې مري. خو مثال د اتلانتیک په سمندر کې د کارډ یا غوړ لرونکو کبانو د نسل کمېدل دي. اصلي وجه دا ده چې دغو کبانو نیول په صنعتي کجا د ډېرې مودې راهیسې دوام لري او نسل یې مخ په ختمېدو دی. پروفیسر انجل زیک وایي چې د کارډ یا غوړ لرونکو کبانو پخوا په اوسط ډول د اتلانتیک په سمندر کې د لسو کلونو او یا 15 کلونو په شاوخوا کې ژوند کوو او نسل به د سمندر په سړه هوا کې په چټکۍ وده کوله، مګر اوس یې د ژوند چاپېریال بدل شوی دی.
The more we learn about mass extinctions including the work of the
world the more we know about the number of people who have died in the sea and the jungle the barracks da zile da dalaiz na bodai de mawarid insanano aw da hago da nawalo faletun pa gara da aw da zmaki da aqlim da garmedo masuliyat pa gara ladi cha piral dumra chatal kade da che pa khpal las da samandri aw jungli hewanato jun tabakai دا درس ورنزده کوو چې انسان باید حتمان د داسې بدلون لپاره وزن تیار کړي چې د شپږم ځل لپاره په ډلې زتوګه د ځمکه په مخ د ژوند محو کېدو او نابودۍ په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. کین انجلزیک نړیوالو ته مشوره ورکوي چې د خپل بقا سوچ کوي چې ژوند مو اوس د بل هر وخت په مقایسه د یوې غټې د باهیل خطر سره مخامخ شوی دی او د پخوانیو مخلوقاتو له فوسیلونو نه باید حتمان عبرت واخلي.
په مکرید د سات مهم خبرونو ته طالبانو د قندوز په شهر باندې د سلور خو بریدونه کړی دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی دغه بریدونه پر شاتم بولی دي. پاکستان پرون د جمعې په ورځ هغه داګانې رد کړې دي چې وایي شاید اقانی د شبکې سره مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د سی آی ای پر یو مرکز باندې برید وکړي. امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چین په جنوب سمندري کې د امریکا نظامی بیړۍ ته ورغلی دي چې په سیمه کې امنیت د امریکا پر تعهد باندې ټینګار وکړي. په دې سیمه کې د چین او څو ګاونډیو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر جنجالونه پیدا شوي دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ټولو داخلو خواوو څخه غوښتي دي چې د سولې د خبرو د پیل مخکې دي خپل اختلافات حل کړي او د دغه هیواد یو کلنې شخړې ته دي یو حقیقي سیاسي حل لار راوباسي. اسماعیل اول شیخ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې یمن اوس په یو حساسې شیبې کې دی. د برازیل سترې محکمې د دغه هیواد ولسمشر ډیلما روزف هڅې چې د خپل د استیزا مخه ونیسي رد کړې دي. په جنوبي سودان کې د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون ترمنځ نوې نښتې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې 15 ورځې وروسته به د یخیانو پخوانی مشر رایک مچر جوباتا ته ورورسیږي. د اپوزیسیون یو نتاق ویلی دي چې حکومتي ځواکونو د روکنا په سیمه کې د دوی پر اډې برید کړی دی. حکومت برید منلی دی خو وایي چې برید دوی کړی دی. په داسې حال کې چې د داعش پر ضد جګړه روانه ده، د عراق د کردستان په سیمه کې سیمه ییز انجینران د کردي ځواکونو سره چې د پیشمرګه په نامه یادیږي مرسته کوي چې د وسلو چې په وسلو کې نوي عالی ورته نصب کړي. سیمه ییز انجینران وایي چې د دوی د دغو غلو له امله د کردي ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی.
موسم حال په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 22 او 22 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 40 او 21 درجه، په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 25 او 15، په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 10 او 14 درجه، په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 40 او 18 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 40 او 18 درجه، په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 10 او 14 درجه اټکل شوې ده، او په زرنګ کې د تودوخه لوړه درجه 40 او 14 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. مستره موردن کوز منګلوم لینم ساته سهرانه پښتو خبرونه په دې ځای کې پاتو ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د ریښتینو شروع کیږي. موږ به نیم ساتو سبا ساسي خدمت کې حاضر شو.